السلام علیکم ستړي مشه د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 3 بجې شوې په روانه غړې کې زه منور شاسته سو کې پم چې په کې درته د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو په اخري برخه کې یې روخانه مستقبل خبرونه هم اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړي وړاندې کوي
سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی د اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استادو مشر شاه جګول اکریدی د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه یو جرګه بللې ده. افغان حکومت اجرایي ریاست وايي د هر هیواد لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له سفارتي لارې تعقیبوي. د اروپای ټولنې د برتانیا د وټولو په خاطر د برتانیې د وزیر اعظم تیریزا می د پلان په مخ کې لومړنی خند قانوني خند هم لمنځه تللې دی. او سم د خبرونو تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلی سیمو د استادو مشر شاه جګول اپریدی د فاټا اصلاحاتو په اړه یو جرګه بللې ده. شاه جګول اپریدی پرون مشالې ډول د جرګه به د راتلونکو دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي او دوی به د قبایلی سیمو د یو شمیر سیاسي ګوندونو اتحاد او قبایلی مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکوي. د نوموړي په وینا دوی به د جرګې په پای کې حکومت ته د دې لپاره نیټه ټاکي چې د قبایلی سیمو راتلونکو فیصله وکړي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څار لاندې د قبایلی سیمو د یو شمیر مشرانو جرګې د تیرې دوشنبه په ورځ په خیبر پښتونخوا د ګډېتو حکومتي کمیټي پریکړه رد کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ګوندونه او قبایلي مشران قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا کې ګډول غواړي او شمېر بیا وایي چې د یادو سیمې د راتلونکي پریکړه باید د سیمې د ولس په خوښه وسی. د خیبر پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه ویلي په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې له روانو کارونو مطمئنه دی. نوموړي دا خبره د چاشمې په ورځ شمالي وزیرستان د سفر پر مهال له ځای خلکو سره د یوې ناستې پر مهال وکړه. اقبال ظفر جګړه په خپله وینا کې هلته د پوځي عملیاتو ستاینه وکړه او یو شمېر پروژې اعلان کړې.
ما چې دلته هسپتال ولیدو د ترکۍ کارونه مې ولیدل، ګراونډونه، بازارونه، نو زما په خیال چې دغه شان په بندوبستي سیمو کې هم نشته. تاسو چې کمې غوښتنې وکړې دا غې یقین درکوم.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي چې لوی شمېر یې لا هم په بنو او خوست کې میشتي. د بلوچستان چارواکي وایي د درې قطري وګړو په ګډون شپاړس کسان نیولې دي. د نوشکي ډپټي کمشنر شکیل بلوچستان مشالې ډول نیول شوي کسان د قطر د شیخ په قافله کې د ښکار لپاره له کوټې د مشکل سیمې ته روانو چې د چارشنبه په ورځ ونیول شو. نوموړي زیاته کړه د دوی پر ضد یې لا هم هیڅ مقدمه درج کړې نه ده. په مشکل کې دوی اونۍ وړاندې د قطر شهزاده پر قافله حمله شوې وه چې پکې د پولیسو د مشر په ګډون دوه عسکر ټپیان شوي وو. تر دې یوه میاشت وړاندې هم ورته برید شوی وو. بلوچستان ته هر کال په ژمي کې د مرغانو د ښکار لپاره د قطر او عرب اماراتو شیخان ورځي. په کراچۍ کې د بابا لارلا په نامه مشهور وسلوال له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی. د رینجرز ځواک لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی بابا لارلا او د هغه ملګري بیګا د کراچۍ په لیارې سیمه کې د عملیاتو پر مهال په نشه شوي دي. د چارواکو په خبره د بابا لارلا اصلي نوم نور محمد وی او لاغه سره وجل سی اسکندر او محمد یاسین نومیدل. خبر پانه لیکي بابا لارلا په لیاري کې داسې پټ ځای نه جوړ کړی چې پر خلکو به پکې تشدد کولای. د پولیس په وینا پر دې کس سلور اویا بیلابیل مقدمه وی او دغه پر سر 25 لک روپی جایزه هم اعلان شوی و. د افغان حکومت اجرایي ریاست وايي د هر هیواد له لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له سفارتي لارې تعقیبوي. د اجرایي ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د نن په کابل کې د خبري ناستې پر مهال د کویت له لوري دغه هیواد ته د افغانانو پر ورتګ د بندیز پاړه ول دوی د سفارتي لارو هڅه کوي پر افغانانو د هر هیواد په ځانګړې توګه د اسلامي هیوادونو له لوري چې شي اړیکې ورسره لري وضع شوي محدودیتونه او ستونزې لري کړي. ځینو کویتي رسنیو داسې رپورټونه ورکړي چې ګواکې د کویت حکومت د هغه دغه هیواد ته د افغانانو سربیره د پاکستان، ایران، عراق او شام د وګړو پر ورتګ بندیز لګولی دی. له اروپای ټولنې د برتانیې د ایستلو په خاطر د برتانیې د وزیر اعظم تیریزا می د پلان په مخ کې لومړنی قانوني خند هم لمنځه تللی دی. د برتانیې پارلمان پرون ناوخته هغه سند چې له اروپای ټولنې د برتانیې د ایستلو په خاطر جوړ شوی د یو سل 14 منفي رایو په مقابل کې په 439 مثبتو رایو منظور کړ. دا سند به یو بل پړاو او وروستۍ رایه چونې ته هم ضرورت ولري چې دا رنګه قانون ځینې جوړ سي. د دې قانوني مسودې له مخې به د برتانیې حکومت له اروپایي ټولنې د وتلو په خاطر د لیزبن د معاهدې د 50مې مادې په بنیاد قانوني حق ترلاسه کړي. په برتانیا کې تیر جون میاشت 50% رای ورکوونکو په یو ریفرندم کې له اروپایي ټولنې د وتلو په خوښه رای ورکړې. د برتانیې وزیر اعظم تیریزا می غواړي چې د مارچ میاشت په پای کې له اروپایي ټولنې د وتلو خبري پیل کړي. دا خبري به په 2 کلونو کې مکمل شي. د یوکرین چارواکي وایي 2 فوجیان د دغه هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلوه بلتون غشتونکو سره د سختې جګړې په 15 ورځ وشل سوي دي. د یوکرین پوځي چارواکو تصدیق کړی چې په 24 ساعتونو کې 10 نور فوجیان ټپیان سوي هم دي. یوکرایني چارواکي تر دې مخکې ویلي وو 8 فوجیان وژل سوي او دا په یوه اونۍ کې تر ټولو زیات مرګ ژوبله ده. بلتون غشتونکو چې د دونیسک مرکز یې نیولی وایي چې پرون ناوخته په ډزو کې 2 ولسي وګړي ټپیان سوي دي. تمه ده چې د ناټو سیکرټري جنرال سټولټنبرګ نن د سرایو د سفر پر مهال د بوسنیا هرزګوینا په احتیاط کې د اورګډول لاره په ډاګه کړي. ټاکل شوی نوموړی به نن د بوسنیا له ولسمشر او لومړي وزیر او نور مشرانو سره وویني. هغه به د سرایو په پوځي تالار کې وینا هم کوي. په 1995 کال کې د ناټو له لوري د بوسنیا پر سربي پوځ هوایي بمبار او د نړیوالو فشار د دې سبب سو چې د ډیټن په نوم تړون لاسلیک کړي چې په نتیجه کې د بوسنیا جګړه پای ته ورسېده. تر جګړې وروسته په بوسنیا کې د ناټو په مشرۍ کې ګڼ هیوادي د ځواکونه ځای پر ځای شوي وو. په 2018 میلادي کال کې بوسنیا د ناټو د امن همکاري په پروګرام کې شامل شوه او له 2008 کال راهیسې د ناټو غړیتوب او نورو اړوند اصلاحاتو په اړه ورسره په خبرو اترو بوخته ده. خبرونه پای ته ورسېدل. سراج جهیر د موسم او کرنسۍ حال ورکوي.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.40 روپۍ او په 1.40 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.40 روپۍ او په 9.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.60 روپۍ او په 23.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.60 روپۍ او په 1.20 روپۍ او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې د باران امکان دی او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 19 او کم نه کم 10، بنو کې 6 او 11 او کوټه کې به زیات نه زیات 11 او کم نه کم 1 ډیګري سینټیګریډ وي.
د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسۍ وبي او موسم حال واورید. په روانه غړی کې کرا سره وي د ریپورتونه اوریدل شي. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلی سیمو استاذي په 6 فروری اسلام آباد کې د قبایلی اصلاحاتو په اړه جرګه کوي، خو د فاټا سیاسي اتحاد غړي سوای
دې او دا جرګه د دې لپاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت کوي. به خو به پکې مونږ بھرپور شرکت هم کوو او مونږ به ټرک دغه مرسته ملاتړ کوو. مونږ به دغه سره ولاړ یو چې دا زموږ مطالبه ده.
د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي دغه سیمو بدامنه یې راتلونکي د اندېښنو سره مخ کړي، خو دوی په دې حال کې ژوند تیرولو ته نه دي تیار.
چې د میشکی ما سکالرشپ ته د مسلسل درې کولنه باندو تعلیمې ادارې سره ډنګې شوې دي. د سکول هیڅ ترتیب نشته، نه کالج ته تمیش دی. د په جاهلیت سره شو دی دا کوشش تای میجو په د جاهلیت شو وخت نه تر.
پاکستان د جمعه ته دا وډلې د مشر حافظ سید په شمول د نورو ډلو د یو شمیر غړو نمونه له هواده د وټلو بندیز لیست کې شامل کړی دي. یو شمیر نور ریپورتونه به واوري او د غړې په اخیری برخه کې به په روښانه مستقبل کې واوري چې په سواد کې د بچو میاندې هم یو ور بیا د خپل زده کړو لپاره سکولونو کې داخلي شوې دي. دوی سوای
مانی چې کاس چې ما تعلیم کړی وي زما پیله ګډې را دومره تنخواوې چې زه د خپل خاوند سره اوږه په اوږه ولاړه وی ځکه چې هغه بیمار دی یا زما داسې تنخواه لږه راتلې زمونږ په ګزاره کې دی.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اوري. راځو د دې غړي اولنې موضوع ته لکه څنګه چې مخابرونه کې هم واوریدل د قبایلي سیمو پارلماني استازو ویل دي چې د روانې میاشتې په شپږمه نیټه به په اسلام آباد کې یو جرګه کوي او په کې به د قبایلي سیمو د راتلونکي په اړه د ټولو قبایلو نظر اخلي. د دې نه وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په بلنه یو جرګه کې دغه سیمو ته د جدا حیثیت ورکولو جدا صوبې حیثیت ورکولو غوښتنه شوې وه. نور تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال احمد الله راکوي.
په قومي اسمبلی کې د فاټا پارلماني مشر شاجی ګل افریدی مشال ریډیو ته وویل چې د راتلونکي ګل پر ورځ یې د اسلام آباد په کنوینشن سینټر کې یوه جرګه رابللې ده چې پکې به د قبایلي سیمو پارلماني استازو، قبایلي مشرانو، وکیلانو، زده کوونکو او فاټا سیاسي اتحاد ته د ګډون بلنه ورکوي.
مونږ هغه حقيقي قبایل به راځو، په دې ورځ باندې به مونږ خپل اعلامیه جاری کوو او ورسره ورسره به ډیډ لاین هم ورکولای شي چې دغه ډیډ لاین پوره د قبایلو د مستقبل فیصله و نشو کنو په هغه ورځ باندې به بیا زمو تر نوی او هغه در نه به تر هغه پورې جاری وي چې تر کومه پورې یمون ته هغه حقوق نوی راکړي چې کوم حقوق د اسلام آباد خلکو ته ملوي.
د ذکر دا چې جمعیت علماء اسلام فیډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند فاټا اصلاحاتي کمیټه په سفارشاتو د اندېښنو سرګندونه کړې ده او پښتونخوا میب د تیر ګل پورس په اسلام آباد کې یو جرګه را بللې و. جرګې تراغلي خلکو غوښتنه وکړه چې قبایلو ته د ځان له صوبه ورکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي ګوندونو اتحادیه پخوانی مشر اخونزاده چټان وای چې اتحادیه به په رابلل شوی جرګه کې فاټا په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو حمایت کوي.
کله موږ ته د غوی د مقاصد په تو لګی چې د کوم مقصد د پاره راغواړي، ځکه چې موږ کوم پارلمنټیرین دي دوی موخه په یو ځان نه ولاړ، دوی خپل موخه په دې درې څلور کاله کې بار بار بدل کړو. ته دوی دا جرګه د دې پاره نه راغواړي چې فاټا دې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او د دې حمایت
د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحاتو لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې وه. یادې کمیټې د قبایلي سیمو د دورو وروستو خپلو تیار کړل شوو سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې دې په مرحله واره توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړی شي. خو د فاټا ګرینډ الاینس مشر ملک خان مرجان وایي په جرګه کې ورته د ګډون بلنه ورکړې شو نو ضرور به ورته ځي. خو د فاټا اصلاحاتي کمیټې سفارشاتو مخالفت به کوي.
نن ما ته صرف یو تورخم نه سالانه 82 ارب روپے ملایږي. ما ته د پاکستان دا موجوده حکمرانان 21 ارب روپے ایډی پی راکای نو ته 82 ارب روپے چې زما په خپل علاقې په قبایلو کې ولګي دینه بچن شي جوړ.
د وفاق تر تنظیم لاندې قبایلی سیمې په و ایجنسو او شپږ افارز مشتمل دي او د سیمو د منتخب پارلمان استازو په وینا چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته په ډیر اسماعیل خان کې تیر ورځ د قبایلي سیمو د ځوانانو د یو تنظیم فاټا ډیموکراټیک موومنت یو غونډه وشوه چې پکې قبایلي مشرانو، مذهبي عالمانو او ځوانانو هم ګډون کړی و. په دې غونډه کې ژمنه وشوه چې د قبایلي ولس د حقونو لپاره به په ګډه کار کوي. تفصیل له سیلاب مسعود اورو.
غونډې ته خطاب کوونکو مقررینو د ایجنډے په مطابق تقریرونه وکړل او د ځوانانو د دغې مومنټ مخ ته بوتلو د لو سره د مومنټ ایجنډا یې هم واستایله. په دغه برعکس په غونډه کې موجود یو قبایلی علي وزیر مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
فاټا ډیموکراټیک مومنټ کې پروګرام د فاټا په حواله سره کړی دی. په دا کې ټول کومینه موجود دي او د فاټا په حواله سره مسایل باندې کوم بحث وکړ. دا یو ډېر ابتدادو چې څومره اکټیویټیز دي د فاټا کې ځوانونو شریک کړي دي او په دا کې مختلف اقومي حواله سره، نسلي حواله سره، علاقایي حواله سره ټول خبرې متیږي او د فاټا په حواله سره، د پښتني په حواله سره یو سوچ جوړیږي چې اډر د متحد کول طرف ته، د یولي طرف ته. په تلین کې وخت کې دغه مومنټ، دغه خبرې چې کوم اثرات د همج د شوي نه
د مومنټ مشر وزیر رحمان وزیر وویل
موږ تاسو نه چګیږي د فاټا خاکور شګوي او ار پلیټفارم د میډیا فاټا کو وروړي مشر مشرونی د ارک تر کې خلاص راوي میز فاټا کو پرهودي دی اوزه چکایوی.
شاهد شرانی زیات اکړه
دانان چې کوم پروگرام دی مشټول کبیر سره راځم سوي او دنیا ته دا پیغام ورکو چې زمور په علاقې چې څومره سکولان وران دي او څومره مکتبونه وران دي دغه دوباره جوړول غواړو او دنیا ته یو پیغام دا ورکو چې انده مور ته ټوپک جام په کلم بدلول غواړو.
د یو مسعود طالب علم خبره هم وار وای
مونوم سره جو دین مسیدای د چنن کې میټینګ وشه د میشته د ټرایبلای کې حق تای د خبره شو شلکه حکیم د سټوډنټ حق تای چې د میشکی مسکل شي شیپ تو دام مسلسل درې کولینا باندو تعلیمي ادارې سره ړنګې شوې دي. د سکول هیڅ ترتیب نشته، نه کالج شته. کمیش دی د په جاهلیت سرسو دی دی دا کوشش دی میژو په دا جاهلیت شه وخت نه تېروي او چې کیم خپل حق وي اچې د کیم ادارې خلاف یې میژوې چګوي.
په دغامو کې د ټرایبل یوت ډیموکراتیک موومنټ مشر وزیر الرحمان وزیر چکوما ایجنډا پیش کړه. پاغه کښې ځینې مهمې خبرې په دا رنګ وې: قبایلیون او بیا ټول پښتانه را یوځای کول او د خپلو حقوقو دپاره د دوی په شریکه غږ د موومنټ بنیادي مقصد دی. د نویو تعلیمي ادارو منظوري او د زړو ادارو د رغونې سره د جدید هسپتالونو قایمولو دپاره به موومنټ هر وخت هلې ځلې کوي. دینا علاوه په پوځي عملیاتو کښې چې کومې کونډې او بچو یتیمون شوي دي د هغوی د میاشتني مالي ملاتړ غږ به پورته کوو. موومنټ به دا ټینګه ه کوي چې د ځنګلونو په وهل مکمل بندیز ولګېږي او په سیمه کښې چې کوم قدرتي دولت یا مدنیات موجود دي هغه د هر وایستل شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
په داسې حال کې چې د پاکستان جماعت دعوه مشر حافظ محمد سعید په خپل کور کې نظربند کړی شوی دی، د داخله چارو وزارت د حافظ محمد سعید په ګډون د ځینو نورو ډلو د غړو نومونه هم په اگزیټ کنټرول لیست کې شامل کړي دي. په دې هکله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبریال سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د شروع په ورځ د داخله چارو وزارت ویان یو شمیر شخصي او د پاکستان سرکاري رسنیو ته ویلي چې د جماعت الدعوة د مشر حافظ محمد سعید او د لشکر جنگوي د ځینې نورو غړو په شمول د 38 کسانو نمونه په اگزیکټ کنټرول لیست یا د ملک نه بهر نه تللو په فهرست کې شامل کړي دي. نوموړي سرکاري رسنۍ ای پی پی ته زیاته کړه چې د دغه کسانو تعلق د لاهور، گوجرانواله، کراچۍ، کوهاټ، چترال او ځینو نورو علاقو سره دی. یاد نوي تر دې دمه د دغه تنظیمونو لخوا په دې اړه صدریز مخې ته نه دی راغلی. دا دې هم یادوي چې د تېرې میاشتې په 13 نیټه د جماعت الدعوة مشر حافظ محمد سعید په پنجاب کې په خپل کور کې نظر بند کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت پلان لري چې په سکولونو کې د قران شریف ناظره او ترجمه لازمي کړي. دینی عالمان د دې ګام ستاینه کوي، وایي چې تر لسم جمعه پورې به ځوانان څه ناڅه دینی علم ترلاسه کړي. دا راز د عصري علومو ماهرین وایي چې د زده کوونکو د استعداد مطابق د دینی زده کړو نصاب دې برابر کړل شي. په دې اړه تفصیل له یوې لنډې دمې وروسته. په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یوه سمری لاسلیک کړې چې تر مخه به یې په سکولونو کې له اول نه تر پنځم جمعات پورې د قرآن شریف ناظره او له شپږم نه تر لسم جمعات پورې د قرآن شریف ترجمه لازمي وګرځول شي. صوبایي حکومت وایي تمه ده چې د کابینې له منظورۍ وروسته به په راتلونکي تعلیمي کال کې دا فیصله عملي کول شروع شي. د اکوړي حقانیه مدرسې منتظم مولانا یوسف شاه د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او وایي
دیکھ پر کوشش کوي نو اله کولو د ماشومانو چې د قرآن باندې په قرآن ترجمه باندې عبور حاصل کی نو که ټول په قرآن باندې نه کی حاصل وما خو دیکھو خپل وڅکو ان شاء الله کافي حد پورې به هغه قرآن زده کی کوي وڅې پاره زده کړه که زه زده کړې که لس زده کړلې نو دا هم د ماشوم په ګټه کې هم ده د حکومت په ګټه کې هم ده.
هلته په چارسدا کې د یوې دینی مدرسې منتظم مفتی عبدالله شاه وایي د عصري تعلیم تر څنګه د مکمل دینی تعلیم لپاره دا وخت کم دی، خو بیا هم ماشومان به تر ډېره حده دینی زده کړې ترلاسه کړي.
پوره علم لپاره دا وخت پوره نه دی خو څه نه څه فایده به پکې وشي. پوره مهارت کې هغه چې د دینی کتابونو پوره کورس اویلي شي، سلیبس پوره اویلي شي، نو په هغې باندې مهارت راځي او په دې باندې ډېره فایده به وشي. پوره عالم خو به نه وي
بلخوا د تعلیم ماهرین وایي که د قرآن شریف ترجمه د لازمی مضمون په توګه ګرځول کیږي، نو بیا به یې سر ته رسول هم لازمی وي، او که کوم ماشوم یې نشي کولی نو فعل به تصور کیږي، چې د اندېښنې وړ ده. د تعلیم پخوانی وزیره او د صوبایي اسمبلۍ موجوده غړی معراج همایون خان په دې اړه وویل چې په سکولونو کې ماشومانو ته په ناظره قرآن شریف زده کول یو ښه ګام دی، خو په ترجمه قرآن زده کول به د ماشومانو لپاره ګران وي.
پښتونلی جمهوری واکنه نه بیا خو یو خدای دې تلفظ او فارسی بسی او د کوه کوی بوم دلته کوبا ساتر فوجي او رټل دې کنه مولې چې خو نور هغه کې یو خپل هغه ځای مالت مې ته یو پنځه لس مېټ بس از زر 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 هغه ختم کیو لاشي نو سکول هغه خو چې دین هغه خو بیا خو هرڅه او خو زیاته خطر کې یو هغه کې خو چې دې ته راځي چې لس عربي اصولی کا او د دې ترجمه وکا
زیاتره دینی عالمان او د عصري تعلیم ماهرین په دې نظر دي چې په سکول کې د قرآن شریف ناظره او تر سهده ترجمه به د نوي کول لپاره ډیره ګټوره وي، ځکه چې دا راز به زده کوونکي د نورو فرقو یا مذهبونو خلاف له کرکه بغیر دیني زده کړې ترلاسه کړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو د 15 فعالانو د تختول کېدو وروسته په دې اړه بحث تود شوی چې لولس نه د اظهار ازادي په کار د چوانه خستل شي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د ټولنیزو رسنیو د فعالیت او د دې د قانوني چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې ریپورت تیار کړی چې په پاکستان کې ولې ټولنیزو رسنیو د کلکې څارنې لاندې دي. راځي چې په ګډه واورو.
په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر فعالانو چاپو او د هغوی لا درک کولو نه یوازې په پاکستان کې بلکې له پاکستانه بهر هم د بشري حقوقو د سازمانونو غوسه راو پاروله. د بشري حقوقو یو شمیر سازمانونو او فعالانو ویل پاکستان که ځان ته جمهوریت ملک وای نو باید د بیان او اظهار ازادۍ ته درناوی وکړي. اوس پښتنه دا ده چې په پاکستان کې تر 50 زیات ټي وي چینلونه، په لسګونو ورځپاڼې او رادیوګانې دي، خو د انټرنیټ پر مخ ټولنیزې شبکې ولې تر زیاته څارنه لاندې دي. د انټرنیټي حقوقو د چارو کارپوه نګهت دا دوای ټولنیزو رسنیو په دې وروستیو کې په پاکستان کې ډیره وده کړې ده او خلک غواړي چې د خپل رائے اظهار وکړي. د نګهت داد په وینا همدا لامل دی چې په پاکستان کې د ځینو کړیو دانه د خوښه چې خلک دی د هرې مسلې په اړه په آزاد توګه بحث وکړي.
ډیر خلک په عامه روایتي میډیا کې د خپل رائے اظهار نشي کولی، نو ټولنیزې رسنۍ هغه ځای دی چې دوی پکې خپله خبره کولی شي او خپل رائے څرګندولی شي. هغوی چې پر هره مسله څه فکر او یا رائے لري هغه هم هلته څرګندوي، نو ځکه دلته ټولنیزې رسنۍ تر نور څه زیاتې څارل کیږي.
په پاکستان کې د اظهار ازادۍ موضوع له هغه وروسته ډیره توده سو چې د جنوري په پیل کې 15 فعالان وتښتول سو او تر ډیرو شپو په نامعلوم ځای کې تربند وروسته خوشی کړل سو. د پاکستان حکومت لا هم تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی کړی چې دا کسان چا تښتولي وو او ولې یې تښتولي وو. نګهداد د دې کسانو د تښتول کېدو د هدف په اړه وایي.
زما په خیال د دې ګام هدف دا و چې خلک اویروي او خاموش یې کړي، خو خلکو د هغه په اړه پراخ غبرګون وښود. زما په خیال چې د یو جمهوری ملک په توګه موږ باید د اظهار ازادۍ درناوی وکړو، او که یې ونه کړو نو دا نه یوازې په نړۍ کې د ملک ته بدنامۍ سبب ګرځي بلکې په ولس کې ویره هم خپروي.
پر ټولنیزو رسنیو د څارنې او محدودیتونو په اړه په پاکستان کې دننه او د باندې هم غبرګون مخې ته راغلی او پر پاکستانی واکمنو ټینګار وسو چې بشري حقونو ته د درناوي په توګه دی د اظهار ازادي مخه نه نیسي. د رسنیو د قانوني چارو کارپو محمد آفتاب عالم وای په اصلي توګه پر داسې شبکو چاپی نه دی پکار، خو پاکستانی حکومت په دې اړه په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی دی. محمد آفتاب عالم وای
سوشل میڈیا جو ہے یہ ایک پبلک اسپیس ہے تو اسے اصولاً اس کے اوپر کریک
ٹولنیزی رسنئی اودا سے زیادہ چی خلق بکی لیو بل سرا خوال کی نو پردہ سے شبکو نہ چاپی پکار دی او نہ ہم داغوی بندول خو پا پاکستان کی د یشمر خلقو پر اندیشنو سربیرا پا دی رستیو کی داسی قوانین جوڑ و منظور شل چی لمخی وس چارواکی پر انٹرنیٹی شبکو هم نظر ساتل شی او هم د دی پر اساس عملیات کول شی
د محمد آفتاب عالم اشاره د انټرنیټي جرمونو مخنیوي هغه قانون ته وه د کوم پر ضد چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو تر څنګ قانون پوهانو ټولنیزو او سیاسي فعالانو هم احتجاج کړو. د پاکستان حکومتي چارواکو ویل دا قانون یې ځکه رامنځته او منظور کړ چې د دوی په وینا دا د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم وار له مخه موجود دی.
د ملګرو ملتونو د کلتور او تعلیم اداره یونیسکو د فروری 14 د رادیو د نړیوال ورځې په توګه مانځي.
دا ورځ د رادیو سره د مینې په یاد منزل کیږي.
د رادیو د سګنی کال موضوع ده
رادیو تاسو یې.
نو موږ له تاسو درنو اوریدونکو اوریدل غواړو چې
رادیو مو ولې خوښیږي،
رادیو څه وخت اوري،
په مشال رادیو کې مو کوم پروګرام او کوم ویان یا خبريال ډیر خوښیږي او ولې.
موږ ته د فیسبوک، برېښنالیک او ټلیفون لاره ځوابونه راکړي.
د بلوچستان حکومت ویلی تر اوسه پورې 800 اخوابد او بلوچانو وسلې اخودیو د حکومت د عملداري لاندې ژوند شروع کړی. دغه ډول د 1500 څخه زیات بلوچان داسې دي چې هغه د وسلې اخودلو لپاره د حکومت سره په رابطه کې دي. دا خبره د حکومت بلوچستان حکومت ویان انوار الحق کاکړ په کوټه کې د بشال ریډیو د خبريال ایوب ترین سره په یو مرکه کې کړې ده. راځي په ګډه واورو.
پرامن بلوچستان په نامه باندې یو پالیسی انټروډوس کړی و کوم چې د ډاکټر عبدالمالک په حیثیت وزیر اعلی د دوره شروع شوی و او په هغه کې کوم انسانان کوم چې دا ځانته یا دنیا ورته وایي چې دا خوابه دي خلک دي نو هغوی ته دا یو موقع ورکړی و د حکومت په نظر که هغه یو عام بوکټۍ یا د هغوی د نوال د کورنۍ څه څوک دواړه که واپس راځي نو هغوی ته یو موقع حکومت او ریاست ورکوي. دا موقع موږ به حیثیت گروه چاته نه یا د گروه د مشر چاته نه ورکو، هر فرد ته دا حق حاصل دی که څوک واپس راتل غواړي خپل په هر څه کړه چې دي په هغه ستومانه دي نو په دغه ستومانۍ کې دي راسی ریاست سره دی خبر وکي، ریاست به دغه دپاره یو لاره راباسي.
اوس چې کوم ستاسو حکومت هغه دا وایي چې مطلب ډېر هغه ناراضه بلوڅان چې په غرو کې به جنګېدل اوس اصلیږ دي، ستا په خیال د دې تعداد به څومره وي او راتلونکي څه امیدونه دي؟
تقریبا داسې یو 800 کسانو چې دی هغوی دا هتیار اچولي دي او اندازه زموږ دا ده چې 1500 کېدی شي چې دا رنګه تنان نور هم وي. نو امید دا لرو چې څنګه وخت تیریږي هغوی ته خپل د غلطي احساس کیږي او دوی به واپس راتګ خواته توجه کوي.
او هغه بلوچستان چې د باندې د ملک لکه برامداغ یا نور د غوسره تاسو یا د حکومت رابطه سته یا څنګه صورت عالی اوس؟
مزمج افر د خبرو د اترو او هر چا ته ډیر خلاص دی. دا احساس به هغه خلق کوي که هر څوک وي. زموږ لپاره د خواصو نه د عوامو اهمیت زیات دی او عام بلوچ ولس چې کوم دی هغه ډیر زیات اهمیت لري. نو هر بلوچ چې د ریاست سره ځان تړل غواړي کوم چې ځان ته خوابه دی وي هغه سره دا حق سته موږ ورکړی دی چې دی بیرته راشي په دغه احساس چې له ده څه غلطي شوي دي. نو که په هغوی کوم څوک سته نو هغوی به هم رابطه وکړي.
دا وو د بلوچستان صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه وډک ژوند
دغه
پښتنو جوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږه خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی مونږ خپل دا چټونه دي پارلمنت
دا هرڅ په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
د مشال ریډیو خبرونه ته او وګي د رواني غړې نیمایي ته ورسېدو د مازیګر درې نیمه بجې شوې د عبدالحی کاکلنا د خبرونو لاندې زاورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمو د استازو مشر شاجګل افریدی د فاټا اصلاحاتو په اړه یو جرګه رابللې ده. شاجګل افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل دا جرګه به د راتلونکي دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې شي او د قبایلي سیمو د یو شمېر سیاسي ګوندونو اتحاد او قبایلي مشرانو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د خیبر پښتونخوا ګورنر اقبال ظفر جګړه ویلي په شمالي وزیرستان کې د بیا رغونې له روانو کارونو مطمئن دی. نوموړي دا خبره د چهارشنبه پر شمالي وزیرستان ته د سفر په حال له ځای خلکو سره د یوې ناستې پر مهال کړې ده. د بلوچستان چارواکي وایي د درې قطري وګړو په ګډون 14 کسان یې نیولي دي. د نوشکې ډیپټي کمشنر شکیل بلوچستان مشال ریډیو ټول نیول شوي کسان د قطر د شیخ په قافله کې د ښکار لپاره له کوټې د مشکل سیمې ته روانو چې د چهارشنبه پر ونیول شو. په کراچي کې د بابا لاډلا په نامه مشهور وسلوال له خپلو دوو نورو ملګرو سره یو ځای وشل شوی دی. د رینجرز واک لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی بابا لاډلا او دغه ملګری بیګا د کراچي په لیاري سیمه کې د عملیات پر مهال په نشه شوی دی. افغان حکومت اجرایی ریاست وایي د هر هیواد لوري پر افغانانو د محدودیتونو د وضع کېدو مسله له سفارتي لارې تعقیبوي. دا خبره د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې د خبري ناستې پر مهال کړي. لاروپای ټولنې څخه د برتانیې د ایستلو په خاطر د برتانیې د وزیر اعظم تھریزا مئی د پلان په مخ کې لومړی قانوني خند لمنځه تللی. د برتانیې پارلمان پر نوښته هغه سند چې اروپایي ټولنې د برتانیې د ایستلو په خاطر جوړ شوی د یو سلسلو 44 منفي رایو په مقابل کې په 439 مثبتو رایو ته منظور کړ. د اوکراین چارواکي وایي دوه پوځیان د هیواد په ختیځه برخه کې له روس پلاو بیلتون غشتونکو سره د سخت جګړې په پنځم ورځ وچل سوي دي او تما ده د ناټو سیکرټری جنرال سټونټنبرګ نن د سرایو د سفر په مال د بوسنیا هرزګوینا په احتیاط کې ورګډېدو لاره پټه کړه.
دا وو عبدالحی کاکل چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کړ. اوس په مکړی چې د پاکستان کورونی ورسپانه خپل اداریو کې کوم موضوعات ته کتنه کړي. د اسلام آباد زمونږ خبريال عارفت انجم یې مهم ټکی درابروي.
مشرق ورسپانه په خپل اداره کې لیکي چې د پوز مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر ویان ډایرکټر جنرال میجر آصف غفور لخوا د حافظ سعید نظر بند کول د ریاست فیصله ګرځولو نه وروسته د سپټولو گنجائش نشته. د جماعت الدعوه په اړه تر اوسه پورې چې کوم تاثرات وو د هغې له وړاندې هم څه حقیقت نه وو. خو د دې خلاف حکومتي کاروایي نه پس اوس د دې فرضي تاثراتو هم څه گنجائش نشته او نه د سیاسي او عسکري مشورولې ترمنځ د څه تضاد په اړه رای ورکولو گنجائش شته. اداریا وایي داسې ښکاري چې په تاریخ کې په لومړي ځل سیاسي او عسکري شرولی په یوسف کې دا او هم په عاشن ماحول کې د اتفاق رائے او همغږي فیصلو توقع وی. اداري په وینا چې تر کومه د فشار چولو تعلق نه نو د نړۍ په هوادونو د دې د پالیسو لوجه چې کوم حالات را مخه ته دي دا سنوې خبره نه ده. دا وخت په امریکا کې چې د ډونلډ ټرمپ د پالیسو لوجه کوم حالات را روان دي په پاکستان کې کله هم داسې صورتحال نه دی جوړ شوی. اداري زیاتوي چې بهشکه د حافظ سعید په اړه په پاکستان نړیوال دباو وو خو که د پاکستان مشرولې په دباو کې څه فیصله کولې نو لوړاندې به یې کړې وه. ادارې لیکي چې د پاکستان د حافظ سعید نظر بند کولو فیصلې کولو پس د هند په شمول نور هیوادونو په پاکستان اعتراض کولو هیڅ یوه بهانه نه ده پاتې. ادارې خبرې لیکي چې اوس به پاکستان ته په نړیواله کچه بغیر د ګوتې پورته کولو خپل موقف وړاندې کولو کې اسانه وي او په عالمي کچه به د پاکستان په اړه غلط فهمي ختم شي. جنگ ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې وفاقي حکومت د پیټرول او ډیزلو په قیمتونو کې 2.5 روپے فی لیټر اضافي اعلان کړی دی. د خزانه وفاقي وزیر ساګدار د تیلو په قیمتونو کې د بدلون په اړه اعلان کولو پر وخت وویل چې د ګیس او پټرولیم وزارت د تیلو قیمتونو د 100 روپے فی لیټر نه زیات کولو سفارش کړی وو خو د وزیر اعظم په هدایت ولس ته ریلیف ورکولو ته لاندې په دې عمل ونشو او حکومت د 2 فروری نه د تیلو په قیمتونو کې معمولي اضافه وکړه. اداري وایي چې په نړیوال تیلو مارکیټ کې د تیلو قیمتونو زیاتېدو له وجې په ملک کې هم د پټرول او ډیزل قیمتونو زیاتول یقینا د حکومت مجبوري به وي خو په عامه توګه دا کتل شوی چې د تیلو قیمتونو زیاتېدو نه پس د امروزه استعمال سیزن هم ګران شي. ټرانسپورټران د ضرورت سامان راوړلو کرایې زیاتې کړي همداشان مسافرانو په کرایو کې هم اضافه وشي او تاجران د خپل منافع لپاره د ضرورت زونه بیا په ګرانه بیه خرڅوي. هم په دې اړه یو بل ورځپاڼه ایکسپرس په خپل ادارې کې وایي چې په نړیوال مارکیټ کې د پټرولیم مصنوعاتو په قیمتونو کې د کمې ګټې کله هم تر اولسه نه دي رسیدلې. د کارپوهانو تر مخه په پاکستان کې د تیلو قیمتونه اوس هم د نړیوال مارکیټ په مطابق زیات دي، نو بیا حکومت ولس ته کوم ریلیف ورکوي؟ ادارې خر کې وایي چې حکومت ته د قیمتونو په معامله کې په ټولو اړخونو غور کول پکار دی او په ګرانۍ کنټرول لپاره سخت ګامونه پورته کول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. بی بی سی لیکي پاکستان کې یک څه هم په ممبئی حملو کې په مبینه توګه تورن حافظ سعید نظر بند کړی شوی دی، خو دغه هیواد ته به لا د هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر څه کول وي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبری ایجنسی لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د ساروي ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ته په خپل ریپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي. د دې دواړو لیکنو مهمه برخه له فرخنده اسد اورو.
بی بی سی لیکي پاکستان د جماعت الدعوه تنظیم مشر حافظ سعید نظر بند کړی دی، په هغه تور دی چې د 2008 کال د ممبئی د حملو پلان یې جوړ کړی وو. هند په پاکستان په بیا بیا دا تورونه لګوي چې دغه هیواد په هند کې په ترهګرو بریدونو کې د لاس لرونکو وسلوالو ډلو او د هغوی د مشرانو خلاف سخته پالیسي نه ده خپله کړې او د وسلوالو ډلو مشران په دغه هیواد کې په آزاده تګ راتګ کوي، خو پاکستان بیا د ترهګرو سره د مرستو تورونه ردوي. بی بی سی وایي پاکستان ته بلا هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره ډیر څه کول وي. دغه هیواد د وسلوالو ډلو خلاف داسې پالیسي نه لري چې هدف یې د دوی ختمول وي. په دغه لیکنه کې دا هم راغلی دي چې پاکستان به د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په ټولو لارو غور کوي. په ریاستي ادارو کې به هم داسې پالیسي خپلوي چې تر مخه یې ترهګري ختمه شي، او له دې سره سره به په نصابونو تعلیمي ادارو کې هم مهم بدلونونه راولي. ولسي حکومت به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره په بنیادی مسلو کار کوي او دغه لپاره به اقتصادي بدلونونه راولي، سوانانو ته به روزګارونه ورکوي. په هغو ویناو به بندیزونه لګوي چې په ټولنه کې نفرت او کرکه خوروي. په ټولنه کې د زغم او برداشت زیاتولو لپاره به په نوو لارو غور او عمل کوي. ځوانان به په مثبتو کارونو کې مصروفوي او د خپل هیواد په ټولو امنیتي ادارو کې به د ترهګرو ډلو د ختمولو یوه پالیسي خپلوي. بی بی سی لیکي پاکستان په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات ترسره کړل، خو باید د نامنۍ د ختمولو لپاره په هغو ټولو خبرو همکار وکړي چې لوجې په دغه هیواد کې ترهګري موجودیت لري. بلخوا اسوسییټیډ پریس لیکي په امریکا کې د افغانستان د بیا ودانۍ د کارونو د سار یوې ادارې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی ته په خپل رپورت کې دا ویلي دي چې په افغانستان کې د بیا رغونې کارونه ډیر په ورو روان دي او افغان حکومت په مشکله د هیواد په نیمو برخو کنټرول لري. په افغانستان کې لا هم د بدامنۍ پیښې دوام لري. افغان امنیتي عسکرو په شمیره کې کمی راغلی دی او د هیواد په مختلفو سیمو کې د نشه یي موادو سمګلینګ زیات شوی دی. په دغه رپورت کې دا هم ویل شوی دی په هیواد کې د پخوا په مقابل کې په اداري درغلیو کې بیا کمی راغلی دی او ولسمشر اشرف غنی د خپل واک له پیلېدو وروسته د درغلیو خلاف مهم پیل کړی دی چې له مخې یې په ادارو کې په بډو رشوتونو کې کمی لیدل کیږي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا حکومت ویلي چې ایران یې د دغه هیواد د بیلستیک میزایل د ورستۍ ازموینې له کبله په نوټس کې ساتلی دی. امریکا باور لري چې د ایران دغه ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قرارداد خلاف ورزي ده. ایران بیا ویلي چې هیڅ یو چاته به د دغه هیواد په دفاعي چارو کې د خبرو کولو اجازه ورنه کړي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورت له هارون باچا ورو.
د امریکا د کورنی امنیت سلاکار مایکل فلین د رواني فبروري میاشت پر لومړی نیټه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې د ایران د بلاستیک توغندي ازموینه په سیمه کې بې ثباتۍ ته لار هواروي هغه هیواد یې په نوټس کې ساتلی دی. فلین وضاحت ونه کړل چې د ایران په نوټس کې د ساتلو له خبرې یې مطلب څه دی. د سپینې ماڼۍ بیان بیا خبریالانو ته وویل د فلین د خبرې هدف دا دی چې امریکا به د ایران د کړنو پر وړاندې غلې نه پاتې کیږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په خپلو خبرو کې د هغه هیواد د پخواني ولسمشر باراک اوباما ایران پلوی پر پالیسۍ نیوکې وکړې چې په خبره یې نوموړي د ایران ورانکاریو ته په سمه توګه ځواب نه دی ویلی. فلین زیاته کړه ډونلډ ټرمپ مخکې تر دې چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي له ایران سره د پخواني ولسمشر اوباما د ادارې او همداراز د ملګرو ملتونو پر لوازنامو سختې نیوکې کړې دي. فلین په خپلو خبرو کې په سیمه کې د سعودي عرب پر یوې سمندري بیړۍ د شوې حمله یادونه هم وکړه چې په خبره یې دغه کار د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی نیکی هیلی د جنوري پر 13 د امنیت شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د ایران لخوا د بلاستیک توغندي ازموینه کول په هیڅ صورت د منلو وړ خبره نه ده. د ایران دفاع وزیر حسین دیغان بیا هم د فبروري پر لومړۍ نیټه وویل د توغندي ازموینه د هغه هیواد له دفاعي پلان سره په سمون کې کړي او دا چې هیڅ یو هیواد اجازه نه لري چې د ایران په دفاعي چارو کې خبره وکړي. نوموړي زیاته کړه د غازموینه د هغې یوې لوزنامې سرغړونه نه کوي چې ایران د خپل اټومي پروګرام د پرمخ بیولو په برخه کې له ملګرو ملتونو او د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره کړې ده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا دغه سازمان عمومي سکرتر او د ایراني چارو کمیټې ته خواست کړی چې د ایران د بلاستیک توغندي پر ازموینه یو رپورټ برابر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا سینیټ لخوا د منځوري ورسته ریکس ټیلرسن پرون په سپینه ماڼۍ کې د یوې دستورې پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو وزیر په توګه سوګند پورته کړو. نوموړی د اکسان موبیل نومې د تیلو د یوې کمپنۍ مشر پاتې شوی دی. د دغه دندې لپاره په سینیټ کې د هغه په حمایت کې رای واچول شوې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټر ته ملیحا امیرزاده درابروي.
د اکسن موبیل نومي کمپنۍ په خواني مشر ریکس ټیلرسن د امریکا بهرنیو چارو وزیر په توګه سوګند پورته کولو پس ویلي اوس وخت راغلی چې بهرنیو چارو ته توجه ورکړل شي. د فروری په لومړۍ نیټه په سپینه ماڼۍ کې د حلف اخستو په دستوره کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وویل چې د ژوند تجربې د شیبې ته تیار کړي دي. ٹرمپ له بهرنیو حکومتونو او پتیرا له روس سره د تیلو د یوې لویې کمپنۍ د مشر په توګه د ټیلرسن د پراخې تجربې ستاینه وکړه. تر دې وړاندې د امریکا سینیټ دغه چوکۍ لپاره رای واچولې چې 55 د ټیلرسن په خوښي او 43 یې په مخالفت کې وي. په سینیټ کې د ریپبلیکن ګوند د 250 ټولو غړو ترڅنګ د ډیموکرات ګوند 100 غړو د بهرنیو چارو وزیر د کار لپاره د ټیلرسن حمایت وکړ. که یوې خوا ته ټرمپ او د ریپبلیکن ګوند ډېرو غړو په فکر د تیلو د کمپنۍ مشر په توګه د ټیلرسن تجربه یوه اساسه ده، خو بیا د ډیموکرات ګوند ډېر سینیټران اندېښنه لري چې نوموړي تر حد نه زیات روس پلوه کېدی شي. تنقید کوونکي اندېښنه لري چې نوموړی کېدی شي د یوکرین کرایمیا سیمه له ځان سره د یو ځای کولو په سر په ماسکو لګېدلي بندیزونه د لرې کولو لپاره کوششونه وکړي. اکسن موبیل په 2014 کال کې په یوه لویه پروژه کې د روس د تیلو ریاستي کمپنۍ روس نفټ سره په ګډه کار هم کړی دی. تیره میاشت په سینیټ کې د ټیلرسن د تصدیقولو اورېدنې په وخت نوموړي روس ته یو خطرناکه او د نړۍ د یو بې ثباته کوونکي هیواد په توګه یاد کړو. خدای هم ویلو چې داسې نه ده چې ماسکو ناقابل اعتبار دی، نو باید چې واشنگتن د روس ته پارلمان په دریځ او فکر ځان پوه کړي.
د ملیحا امیرزاده رپورت مو اورېده. اوس درته د ژبنې سره سم روښانه مستقبل خبرونه وړاندې کوو. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم په اړه سیړنیز ادارې الف اعلان په دې ورستیو کې ویلي چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د سکول د عمر په لکونو ماشومان له سکولونو بهر دي او په دې کې بیا د هلکانو په نسبت د جنکو شمیر ډیر زیات دی. ماهرین وایي د جنکو د تعلیم په لړ کې یو شمیر مشکلات شته، خو د تیرو کلونو په نسبت دغه مشکلات په کمیدو دي. د دوی په وینا د جنکو د تعلیم په وړاندې یو لوی خنډ د جنکو لپاره د ځانګړو سکولونو کمښت دی چې په نتیجه کې یې جنکۍ له زده کړو محرومې پاتې شي. د لپاره په سواد کې غیر سرکاري ادارو د خیبر پښتونخوا د تعلیم څانګې په ملاتړ یو سروي کړي او دای معلومه کړي چې زیاتره جنکۍ د خپلو سیمو په پرایمري سکولونو کې تر 5 جمعات پورې سبق وایي، خو بیا د وړاندې تعلیم لپاره میډل او های یعنی تر 10 جمعات پورې د سکولونو د نشټوالي له وجې زده کړې پاتې شي. د ایډیا په نوم یو غیر سرکاري ادارې د دغه شان جنکو لپاره هم د غوی په سیمو کې موجود پرایمري سکولونو کې له 5 جمعات پورته د زده کړو سلسله شروع کړي چې په 14 سکولونو کې خواوشا 1200 جنکۍ داخلي کړي دي. په دې کې د هر عمر جنکۍ شته. په دې موضوع تیرونه هم موږ تاسو ته معلومات درکړي وو، خو د دې اونۍ په پروګرام کې به د یوې داسې زده کوونکې خبرې واورئ چې پخپله هم د بچو مور ده او یو وار بیا یې په سکول کې داخله اخیستې ده. دا مېرمن وایي په تعلیم کې یې خواوشه شل کلونه وقفه راغلې ده.
جی زما نوم نور جهان دی، زویم د نظر آباد اوسیدونکی. زما عمر دی اوس 33 سال. ما پنځم پاس کړی و، بیا زمونږ چار نه کېدو. پلار زما مړو چې لکه مونږ یې مټې ته لېږلی وې سکول ته. مټه زمونږ نه 4 کیلومیټره ده که 3 کیلومیټره لرې فاصله ده. نو زما داسې څوک نه وروڼه، زما واړه و، یو د 1.5 کالو او بل د 8 کالو و. لکه چې په مونږ باندې تعلیم کړی په هغه وخت کې، خو زما خیر وړوکوالی او دومره شوق مې هم نه و. اوس ډېره ته دا وایم چې په ما باندې کاس چې دا تعلیم شوی. نو زه زما خاوند چې دی هغه بیمار دی. مونږ دې مونږ کې واده شوی د کرایې کور یو او هغه اوس تللی دی کراچۍ ته.
دا چې د تعلیم نه بغیر د کومو مشکلاتو سره مخامخ وه او څه یې احساسول، نور جهان په دې اړه وویل:
ما ته دا احساس سرمایي چې کاش چې ما تعلیم کړی وې. زما پیلګه ډېره دومره تنخواوې چې زه د خپل خاوند سره اوږه په اوږه ولاړه وې، ځکه چې هغه بیمار دی. یا زما داسې تنخوا مان لږه راتلې چې خیر دی که زما خاوند بیمار دی، زمونږ په ګزاره کې دی. نو هغه چې زه د خپلې مور دلکه لاړم، هلته کې زمونږ یو هیکوار کړه ده، هغې ما ته وکړي چې دلته کې اتم په 1.5 کال کې پاس لکه پاس کوي اتم. نو تاسو دا وکړئ که دغه نه شي نو به دې
نوموړی وایي چې له دومره مودې پاس سبق بیا شروع کول ګران ښکاري، خو چې څوک ورسره شوق لري نو هیڅ ګرانه نه ده.
په خپله راته سر لول ډېره زیاته ګران ښکارېده، خو بیا عادت شوم ده او سره بیا خوشحاله وم. لکه لږ ډېره هڅه باندې خو پوهېدم، لکه بیا هم دې من سر یو وخت سره زما سر ډېره زیات شوق و که نه. نو هر شی دغه به ما لوستل کتل به مې کور کې چې کوم ماشومانو به زمونږ د سکول ته تلل راتلل، د هغو سره به هم په کې دغه اغستو.
نور جهان وویل: اته کلنه لور یې دا چې په دویم جماعت کې سبق وایي. نوموړی همداراز وویل: د کور کلی خلک ورته د سبق بیا شروع کولو په اړه ډول ډول خبرې کوي، خو دا یې پروا نه کوي. هغو ښځو ته چې زده کړې کول غواړي او د خلکو له وجې یې نشي شروع کولی، نور جهان څه پیغام لري؟
هغوی ښځې ته زه هم دا وایم که نه، چې صرف د خپل خاوندان نه اجازت واخلئ او راځئ چې څوک کړېږي د چا سره شوق وي. ښه موقع هم دا د دې نه بیا بله ښه موقع یا نصیب چې بیا کېدی شي، فایده خو به ورته یو دا ورسي. خیر دی که نوکري میلاو نه شي، پهچان خو به وشي که نه. بل جګې ته ښار ته تلل د هغې بوټ پړه وهل لکه تګ آسان شي. د دوایانو اکسپایر دوایي به وپېژني، خپل حساب کتاب به وپېژني که نه. اوس لکه پرس که مونږ چې ټیلر یو که نه، په سینټرو کې داسې دغه دي چې هغوی حساب کتاب بل لیکي. دا خپل حساب کتاب پرس که چې انسان په خپله باندې ولیکي، نو دا د ټولو نه د پېدې خبره ده سر. دا پېده کولی شي چې لکه بچي اوس چې مور پلار پړه لیکواله وي او هغه بچي اول اسکول ته ځي کوم حروفونه یادوي، خو خپل بچي سره هغه ټیوشن کولی شي که نه. که ټیوشن چار نه شي لرلی، نو چې مور پلار پړه لیکواله وي، نو هغوی خو د خپل بچي مدد کولی شي که نه. دا خو به ورته دغه کېږي که نه، چې زه د خپل بچي د تعلیم نه قلار نه کوم.
د نورجهان له استاد تقویم بیبي سره مو هم خبرې کړي. هغه وایي دوی د دغو ډول جنکو او میرمنو سکول ته د بیا راوستلو لپاره کمپاینونه چلوي.
لاول چې دا مونږ د دې فلفي کلاس لپاره پروګرام مطلب سرکو بي سي سي کمپین باغې ته مونږ ویل چې د خلکو لپاره وړیا چې هغه د ان جی او حواله سره او د ښاري حواله سره مونږ بدل کړو. مونږ کلی په کلی کور په کور مونږ ګرځېدلې، نو باغې کې هم مونږ دا جینۍ ملاوه شوه. د دې نه بیا مونږ مطلب مختلف تپوسونه وکړو. اول خو د دې خاوند یا د دې سیم چې دا خبره نه منله، او چونکې بیا لکه په خپله باندې ډېر زیات مشکلات او د هر سره هغه دي نو په دې باندې دي دا دغه زمونږ سره داول خو دې وي چې زه نه کوم، خو بیا دې په خپله باندې زمونږ سره اړیکه وکړه او دې چې په دې سکول کې لکه داخلي دا غواړم د کور والا هر څه چې دي نو هغه دې په سر واغسته کوم جنګ جګړې چې وي او دا چې دې دا زمونږ سره په دې سکول کې داخله شوه.
تقویم بيبي وایي د سواد په غرایزو سیمو کې زیاتره کورونه یوازې وي چې له سکولونو لري وي، نو اکثر د جنکو تعلیم له دې وجه پاتې کیږي.
دلته کې سکول دا مټې کوم سکول چې دی ګورنمنټ ګرلز های سکول مټه، هغه د ریزي نه ډېر زیات په فاصله باندې دی. او د ریزي کوم ماشومان چې دي یا د ریزي کوم فیملیز کوم کمیونټي چې ده، نو هغو چې دي هغو د خوښۍ چې خپلې ماشومان چې دي هغو لرې اولېږي. نو د دې وجې نه دا آیډیا چې دی نو دوی دلته کې دي ماشومان دغه دپاره د سکول چې دی دا دلته کولاو کوه چې دوی تعلیم چې دا فردر حاصل کړي د میډل پورې او دا د دوی د کوم مشکلات چې دا ختم شي.
دا چې د جنکو د تعلیم په وړاندې د سکولونو د نشټوالي تر څنګه نور څه مشکلات دي او څنګه به ختمیږي، نوموړی په دې اړه وویل:
په دې کې د ټول نوټ مشکل دی چې اوس هم لکه تاسو چې څنګه مو وویل خلکو دا کوم رویه چې دا یا بیهیویر چې دی هغه د وخت سره ورو ورو چینج کیږي ورو ورو بدلیږي. دا چې د خلکو دا سوچ چې دی دا بدلول دي او اوس هم هغه لکه د ژوند کول تاسو د څنګه په خا اندغه سره نه ګوري نو دا به یو وخت مشکل دی چې کله زمونږ یا څه ایونت یا څه دا وایي نو هغه کې لکه زمونږ د ځانانو کوم شرکت چې نو هغه کمی کېږي چې زمونږ تعلیم زیات شي زمونږ جنکې تعلیم مفته شي ان شاء الله زم چې دا هر څه ورو ورو زمونږ ختم شي.
په دې موضوع نور تفصیل هم درکو خو دلته اخلو ولنډه ده. ما
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري. دا اونۍ معلومات درکو چې که څوک تعلیم ترلاسه کول غواړي نو هیڅ شی یې په وړاندې خنډ نشي جوړېدی. په سواد کې د هغو میرمنو په اړه حال درکو چې ډیره موده له سکوله بهر پاتې شوي ودونه شوي بچی لري او د هغې وروستو یو وار بیا اسکول ته ستنی شوي دي. په دې هکله د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ.
د خیر ښېګړې او تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې آیډیا یوې مشرې حسینه بیبی مشال ریډیو ته وویل کومې جنکۍ او مېرمنې چې تر ډېره وخته له سکوله بهر پاتې شوې وي هغوی ته د ګلندیو زده کړو یا اکسلریټډ لرننګ پروګرام لاندې تعلیم ورکول کېږي.
ڈیجیٹل لرننگ پروگرام چې دا دا هغه جنکو لپاره موږ ډیزاین کړې دي سپیشلی دا ماشومان لپاره کوم چې پنځم پاس کې خو بیا اغلی د پاره چې کوم مخ کې ایجوکیشن دی هغه جاري ساتلو لپاره هغوی سره فیسلټیز نوي میډل سکول نوي یادي خو هغه ډېر زیات لري نو دا ایکسلریټډ ورته موږ کوالي چې کوم میډل کورس وي د سکس نه ماړه ایټ فور هغه چې دی نو په تھری ایئر کې کمپلیټ کیږي. او ایکسلریټډ لرننګ پروګرام چې دی دا په یونین کارډ کې لکه یونین کارډ کې چې دی نو پورا
حسینہ بی بی وائی په یو نیم کال کې د دریو کلونو کورس مکمل کولو لپاره یې استادانو ته هم ځانګړی تربیت ورکړي.
اصل کې د دې کایو پر خپل کریکولم دی په اړه باندې موږ دا څنګه چې ټیچرز موږ هایرینګ وکړو په دې باندې موږ هغه ټرین کوو ټیچرز چې لکه تاسو موډ اف کمیونیکیشن د سی تاسو په سکیم او سټډي چې کوم دی په اړه باندې دې چې ټریننګ کیږي چې کوم مینول دی ایل پی چې کوم پروګرام په دې باندې پورا دې چې دینو د کاراګې لپاره 18 ڈیز ٹریننگ فرسٹ پیج کی زمونگا دی ٹیچرز تا پارا ٹریننگ کرو چی دا ٹول سونا ٹیچرز ہائر کرو ہاری دا پانا ناوی کا دی پورا سکیم او سٹڈی پورا پروگرام آنے را جاوی ٹریننگ شریو نو اغا یو دا گا ٹریننگ دی بیا ٹائم تو ٹائم مونگ دی ٹیچرز تا ٹریننگ اخلو ستے تیشو را تے مونگا ٹیچرز تا پا لائف سکلز وانے ٹریننگ ور کرے دی لیکن دائی چی لگا دی زندگی تیرو نیچے کم مہارتو نوی دې حوالے سره مونږ ول ټیچرز ټرین کوو ټیچرز چې بیا غي مطابق چې بیا خپل چې کوم سکول کې زموږ ماشومان بیا د ټریننګ ورته.
حسینہ بی بی اویل دا استادان دوی په ارزي بنیاد اخیستي خو حکومت ته وړاندیز کړي چې دغه پرایمری سکولونو ته د میډل درجه ورکړي نو ممکن نه دا چې دا استادان به پکې هم مستقلی شي. د تربیتی پروګرامونو ته د سواد د تعلیم څنګ مشر ډیو زیب النساء هم ورغلی و نو موړې مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دا ایکسلریټډ لرننګ چې کوم دی یو سکول ته اسلام پور ته تللی وو دوی موږ ویزټ کړو او ما په خپل په پرسنلی د دوی ټیچینګ او ماشومانو سره خبرې وکړلې چې ماشومان وغیرہ ډیر خوشاله وو. دا پروجیکټ چې کوم دی بهرحال د قوم لپاره ماشومان لپاره ډیر مفید او ډیر فائدہ مند دی او حال هی کې موږ دا درې ورځې ټریننګ کړو دلته د دوی ایکسلریټډ لرننګ د کوم ټیچرز دی د دې کې زما خپل سټاف ایس ڈی اوز او ایس ڈی اوز موږ په خپل ناسو او غوي ایکټیویټی چیز مونږ ابزر کړیو تمنګ په دې نتیجه باندې راور رسیدلو چې ماشاءالله ډیر ښه فیکن د دې ته ورکولو او د دې ټیچر چې کوم دي دام د دې لوکل کمیونټی نه اپوینټډ شوی دی.
زیب النساء بیبی نمو پختلی چې په عامه توګه زده کوونکي په یو کال کې یو جماعت پاس کوي خو په دې پروګرام کې به په یو کال کې دوه جماعتونه پاس کوي. آیا دا به سفرق لري؟
دا اصل نه کم مشومان چې دلته اکسلریټ لرننګ باندې مونږ کم داخل کړی دي او دا سی چې دا مخکې په کور کې ناستو نو دوی ایج لکه د خپل نارمل زمونږ چې کم سکولونو کې مشومان دي دغې نه سوا دي او د دوی ایج سوا دي نو دوی د وجه نه د اکسلریټنګ لرننګ چې کم دي د دوی دا بیا ګین کولی شي او زمونږ چې کم نارمل سکول کې مشومان دي هغوی خو 3-4 ایئرس نه داسې را روانې نو هغه حساب سره هغوی خپل یو سیستم دی خو د دوی لپاره ځکه دا صحیح دي دا ګین کولی شي چې د دوی ایج
نوموړي وویل په سواد کې نه یوازې نور سکولونو جوړولو ته اړتیا ده بلکې دوی له حکومته د نوي استادانو برتي کولو غوښتنه هم کړې ده
اندازې مطابق خو تقریبا 1000 په یوه ځای مونږ سره دا 1000 چې کومه ټیچرز کوم خبره کومه دا د هغه ټیچرز خبره کومه چې 140 ریشو سره مونږ یو ټیچرز ورکاو سکول دا کلاس دا نو بیا چې کله دا 61 پرې اوره سی کی تا دادو نو بیا ورته دویم ټیچر ورته نو په دې ریشو باندې مونږ ته 1000 ټیچرز نور پکار دي هغه دا پر پوسټ سانکشن مونږ دا وکړ دي که دا پوسټ ویکنسی دا دې باندې اټلیست ستاندرد شوی دی دوی چې څنګه مونږ خپل رپورټ راولې دي مونږ به فوري تور په دغه اپارټمنټ به کوو
زبون نساء وویل د جنکو تعلیم ډیر اهمیت لري نو ځکه ولستا دا اپیل کوي
مونږ ته تعلیم چې کوم دی پلار کې مونږ ته سرتو کوشش کول پکار دي او زمونږ چې اوټ ګوینګ سکولز ماشومان چې کوم دی بهر چې کوم دی یا لیبر چایلډ چې کوم دی نو دا ماشومان چې کوم دی دا ټول مونږ ته سکول ته راوستل پکار دي پدې باندې دا یو کس کار نه دی دا پورا قوم مشرانو ډپارټمنټ سیاسي خلکو دا ټول زمونږ فرض کې شامل دي چې موږ دا ماشومان چې کم دي دا موږ په سکول کې کېنو نو دا چې په سکول کې کېنو او د خپل تعلیم حاصل کړي
تاسو د سوات د تعلیم څنګه مشرې زیب النساء خبرې واورید نو موږ زیاتوي چې د ملک او قام د ترقۍ لپاره تعلیم ضروری دی او په دې کې د هلک او جینۍ فرق نه دی پکار چې دا راز نوې کول د نړۍ له وتلي قامونو سره د سیالۍ جوګه شي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسید تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0020221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ خاد او آباد اوسئ
کامیابی دا